نیروی بشری نیاز دارن.
سلام و وقت بخیر خرقلاست د دې محل خبرونو ته مخکې تر دې چې خبرونه راشي تازه دې په څپو کې باز موږ هم کار تاسو سره مل پات شي. د طالبان حکومت وايي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت د وین دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خپره شوې راغلي، دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسل ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبان ریاست وزارت وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د حلواش په نوم د سازمان د راپور پر بنسټ د یکشنبې په شپه شاوخوا دریس و هغو افغانانو چې غوښتل د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کلکان سرمان په سیمه کې پرې ډزې شوي دي. او ورسې خبرم دا چې د اسرائیل او اردو وایي هغه نننی نتایج شوی ریپورټونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی د ایتسیډي حماس ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د امریکا او اروپا اتحادې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. ریپورټونه وایي چې یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرائیل او اردو ویل چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې درې کسان وژل شوی دی. د اسرائیل او اردو امنیتي اداره دا څېړي چې کېدای شي په دې درې کسانو کې یو یحیی سنوار وي. تروسه د دوه غدریو کسانو هویت نه دی څرګند شوی، بلکې چې د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د برید پلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. دغه برید په ترڅ کې 1200 اسرائیلیان وژل شول او شاوخوا 230 کسان نور برمته شول.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پخ پرونه که محرکلی کوم روانه ولید سره پورن خبر شول چې پکې ادعا شوه ده چې ایرانی ځواکونه په شاوخوا 300 حق افغانانو ډزې کړي چې دغه هیواد ته داخلي دل. د حال واش پونم د بشری حقوقو یو ایرانی بنسټ خبر ورکړ چې د یکشن به پښپه د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د کلګان په سروان ولسوالۍ کې د پیښه رامنځته شوې ده چې د دوه نه شهیدانو په وینا شپیتاویا کسان ترې تشتیدل دي او نور لګیدل دي. پیښه پراخ برګونونه پرولې دي، اکثره د پیښه غندلې، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلی دی چې دا د ایران حق دی چې غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته ژغ اوچت کړی. یونام هم په خپل اعلامیه کې پر شفافو څېړنو ټینګار کړی. طالبان ویلي دي چې تحقیقات دې وشي او له تحقیقاتو وروسته به خپل دریځ روښانه کړي. سوال دا دی چې په داسې لرې پرته سیمه کې په نیمه شپه کې د دې پیښې تحقیقات چې په نیمه شپه کې رامنځته شوې ده د دې پیښې تحقیقات ممکن دي؟ د دې پیښې په اړه نور ډېر سوالونه شته چې په خپرونه کې به له میلمنو سره وڅېړم. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی احمد سیرداوزی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی شارش دفیر، شاهسوار سنگروال د تاریخ استاد او د سیاسي چارو کتونکو سید بلال فاطمی ته مو بلنه ورکړې ده. همدارس به لیوا عیني شاهد هم واورو چې ایران ته خلک څنګه قاچاقي شي. لومړی پراشم دوزی سپتا سوتا کدا پیشه د دې پیښې تحقیقات وشي، لومړی خو د دې تحقیقاتو په برخه کې آیا ممکنه ده چې د دې سلري پرتی سیمه تحقیقات ترسره شي او طالبان هم د دې لپاره یو جګپوړی هیئت ټاکلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پیښې تحقیقات به ډیر ستونزمنی، ځکه چې یو خو د ایران په خاورې منځ کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو فعالیت شدید محدودیت و سر مواجه ده، حتی انترنت و تویتر و داشتانالتا مدیریت کیگی و پیبندیزو ندی دی ورطا بانده. چون دا ایران لورپور و چارواکو دا پیخ رد کرده، نوز بدوی تر هر چوم رشی کولشی کوشش وکړي چې د یو شفافې چیرنې او تحقیق مخنیوي وکړي تر څو چې داسې حقایق څرګند نه شي چې د دوی ابتدایي بیانیو سره په
دوځه سب وبخشي په داسې حالت کې چې ملګري ملتونه هم دا غوښتنه کوي د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غوښتنه کوي بیا هم فکر کوي چې تحقیقات مشکل دي
تحقیقات به اوشی زما پاند باده مگم شفاف تحقیقات به دیر سختی زکه چه حل تا ده ایران ده حکومت کنترول ده اگوی ده تحقیق سا هم مدیریت اولیشی ده ساهین شواهد و استلو امکانات هم لری او خوارتوار بانده ده امکانم لری چه اینی شایدان ده سانه نو باسی نو ده مداخله امکانات دیر زیادی بسیرنه که ده ایران ده حکمیت دفاع
مننه سنگروال سب د ایران په داخل کې له افغان مهاجرینو سره دا لومړی پیشنه ده چې رامنځته شوې ده که څه هم د دې پیښې په ارتباط له هم تحقیقات روان دي او تلفات دقیق نه دي معلوم لیکن دغه څه پیښې ولې بیا بیا په ایران کې پیښیږي
ډیره ډیره مهرباني تاسو ته او د باز کړو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم بلې رښتیا هم لکه تاسو چې ویلې دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول تیر وطن یو دغه ډول غمیزې چې افغانان د دغه ډول غمیزو کې ښکیل دي دا لومړی ځل نه دی په وار وار باندې داسې سوي او په وار وار چې سوي د دې یو ستر لامل دا دی چې د دغو کډوالو غم نه دی خوړل سوی نو که چېرته په لومړي سر کې د ایران د حکومت په وړاندې باندې ورته غبرګون سوی وای زه فکر نه کوم چې بیا بیا به دغه خبرې تکرار دي عمره چې د تحقیق یا د چیرنې مسله ده تحقیق به وسي یا به ونیسي چیرنه به وسي یا به ونیسي د ملګرو ملتو پلاوی به هلته لاړ شي یا به لاړ نه شي د بخښنې نړیوال سازمان به خپله هڅه وکړي که به یې ونه کړي د مهاجرو کډواله اداره به په دې باندې څه وکړي دا یو طرف د قضیې دی دومه طرفه هلته انسان مړ دی هلته افغان مړ دی نو د یو افغان د یو انسان وژنه د یو چا په خاوره کې زه فکر کوم دا په خپله د هغې هواد جرم دی چې باید ولې داسې وسي چې په یو سیاسي جغرافیایي موقعیت کې نسی کولای چې د خلکو امنیت ونیسي دا چې د کډوالو د قانوني غیر قانوني مسله ده دا یو مجبوریت دی ولې د مرګ حق نه لري که څوک په د کډوالۍ د مجبوریتونو له مخې او څوک له مستی یو هیواد ته نه ځي د مجبوریتونو له مخې ځي ولې د هغې خبرې معنا دا نه ده چې تا هیواد ته څوک رانوځي هغه وزن یې وزلو حق نه لري او بله خبره چې ته کوم دا اوس دستي ته پوهېږي چې ایرانیان چې دغه د امریکې نه راواخله د اروپا په بېلابېلو هیوادونو کې چې ایرانیان راغلي دا ټول په هغه همدغه په قاچاقي ډول راغلي ټول په قانوني بڼه نه دي راغلي نو دلته باید د امریکې هیواد یا د اروپایي بېلابېل هیوادونه باید په ایرانیانو ډزې وکړي یا په هماغه وخت کې چې رانوته باید وژلي وای یعنی دا داسې وغږی
سنگروال صاحب مننه البته تر اوسه پورې لا هم چې تحقیقات نوي شوي په دقیق ډول ممکن څوک نه وایي چې دا کسان وشل شوي دي څومره وشل شوي دي څومره ټپیان شوي دي چا وشل دي په دې برخه کې به د فاطمی صاحب نظر واخلم سید بلال فاطمی تاسو څه فکر کوئ چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه احترامات تاسو ته قدرمن ګډونوالو ته او لیدونکو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو معلومه ده د اول مرحله نه دا معلومه نه و چې د شاته به چالاسي آیا خپل مستقیمه د احکام دی ایران حکومت ورکړی دي آیا دا فرزن الته ذاتی مسله ده د خپل د مرزبانانو د ایران ده اوسه پورې هم دا قضیه بالکل واضح نه ده چې دا الته د سیمی بلوچ په ذریعه شوې ده آیا دا واقعا د پاکستان د استخبارات په ذریعه شوې ده دا بالکل ګونګه ده یو شی چې پکې ډیر واضح مې سراغ غدا دی چې ایران خپل وګد دنه خالی کړه او دا غیر ډیر واضح و ځکه چې تاسو معلومه ده چې دا جنایت چې شوې دی دا د بین المللي قوانینو نقطې نظر نه دی ته سټیټ کرایم وي یعنی دولتي جرم او د دولتي جرم چې دی دا قابل د تعزیر او تعقیب په بین المللي قوانینو کدی او په عین حال کې دا د جنایت علی بشریت باندې شمارل کیدی شي ځکه چې لوی ډاله ده او دا ډلیز وژنه کې هم حسابل کیدی شي یعنی کشتار د سجمی او دا ټول کته سو ګوري د حاله په محکمه په هغه دغه محدوده کې راځي یعنی دا
چې فاطمی صاحب تاسو ویل چې ایران وژه خالی کړه کچیرته د نړیوال تحقیقات وکړي. البته مخکې د اوجی صاحب اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات مشکل دي، لیکن بیا هم تاسو فکر کوئ چې بیا هم ایران وژه خالی کولای شي کچیرته د تحقیقاتو خبره رامنځته شي؟
زه دې خبره چون د شروع د خبر وم بعدن دې تر خود به خود رازو دې مرحلې ته، ځکه چې اوله کې دا چې ایران ولې شانه خالی کړه، ایران په دې شانه خالی کړه چې ایران په دې پوهېده که دغه مسله کې راشي دا بین المللي جنایت دی، او بین المللي جنایت که دا حالي محکمې ته ځي او ایران پکې راکاږل کېږي، په دې ته ایران ته ډېر زیات تعزیرات پې لګېدل، تحریم پې لګېدل. حتی لکه عمر بشیر غوندې کېده شوې دی پر جمهور په وزراو باندې سفري ته دغه ولګېږي، او د دې موقع نه غربیان کافي استفاده دا کې بشری ټولنې کولای شي، ځکه چې آی سی سی چې دا یوازنۍ محکمه نړیواله ده چې دلته یو فردم قضیه وړلی شي، یو ګروپ هم وړلی شي، یو سازمان هم وړلی شي، یو ګوند هم وړلی شي، یو مملکت هم وړلی شي. دا د دا ساحه ډیره وسیع ده، یعنی یو فرد بن هیز یو فرد په اروپا کې زه دا حق لرم چې دغه دوسیه سبا واخلم او حالات لاړ شم، اور تیم زما د خوري په دغه ظلم شه، خو شرط دا دی چې زه باید کافی شواهد او اسناد ولرم. راز دې ته چې ایران چې اوس شانه خالی کړه، غیلت دا دی چې یو د دې بین المللي د غین زندګي او چې د ایران دا شانه خالی کړه، دلته مسولیت راځي په امارت اسلامي باندې. امارت اسلامي من هيسي مسول دي د خوري د دې وګړو، دا باید اول اقدام چې د کړای وای دا وای چې د باید فل فور ته سیمه چې دا واقعه پکې شوې ده، د هلیکوپټرونو په ذریعه باندې کسانې لیږلې وې، ځکه چې د مړو تعداد معلوم شوې، زخمیان یې راوچت کړي وې، او بعضې کسان چې غرونه ته تښتېدلي دي هلته پټ شوي دي هغه کسانې معلوم کړي، ځکه چې ایران وایي دا ما نه دی کړی، د دې تحقیق لازمي ده او ایران په دې کې باید شامل شي چې و افغانستان اسلامي امارت ورته وایي چې ته راشه ما سره لاس یو کس زه چیزو دا وګورو، ځکه چې دلته زه یو شک بل چون دا په سیمه د کلاګان کې شوې ده، او کلاګان هغه سیمه ده چې د سیستان بلوچستان د ایران او د بلوچستان د پاکستان ترمنځ نږدې افغانستان سرحد ته ده، خو واقعیت ایران او د پاکستان په سرحد کې شوې ده. او په قرار د معلوماتو چې ما د یو رسنۍ نه ترلاسه کړل، ویل چې د دغې کسانو نه بعضې چې تللي دي غرونو کې پټ شوي دي، څوک پکې روغ دي، څوک زخمیان دي، یو څه زخمیان په شپې په تیاره کې په خسېدلو ځان د پاکستان خاورې ته رایسي، او دې د نوکندي او د نوشکین شفخانی ته ځانونه رسولي دي، هلته یې دی علاج شوی دی، خو بېرته دا خلک لادره کې دي، معلوم نه دي چې دا څه شل، که چیرته دی مریضانو بستر و یا فرزن ووتل چیرته لاړل، ولې چا دا ونه لیدل، آیا پاکستان په دې کمپله واچوله؟ او دا موضوع غل که چیرته پاکستان په دې کې لاس ولري، معنی دا ده چې پاکستان د استخباراتو کار دی، دا قتل عام دلته شوی دی. بلکې چې تاسو دلته شریک کوم هغه دا دی چې دغه سیمه چې ده دغه د کلګان سیمه او د بلوچستان د پنجګور او همدارنګې تر تفتانه پورې چې 940 کیلومتره کېږي، ویل کېږي په دې ساحه کې چې کوم یو بعضې نقطو نه دوی ته خطر دی چې پاکستانیان یا افغانان داخلي ایران ته وي، دا دوی مینګذاري کړې ده، د ډېر پخوانه مینګذاري ده، که څوک دې ساحه باندې تېرېږي دا مونه پې الوځي او دا تلفات دوی
ورکوي.
تلفات د مینګزارۍ دی وجه نه دی، د پاکستان استخبارات نه دی، د بلوچو د قاچاقبرانو د لاسه دی، یا د ایران د حکومت. نو تحقیقات نهایت لازمی دی او په دې سابانه باید بررسی وشي.
مننه. البته هغه د داسې راپورونه هم ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د بلوچو یو فعال ازادي راډیو ته وویل چې هلته 14 شوه ده، د مایلونو 14 شوه ده، او له هغه وروسته ده په وینا د ایران امنیتی ځواکونو ډزې کړې دي، خو بیا هم موضوع لا نه ده معلومه. فاطمی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې نړیوالو مراجعو ته رجوع د تحقیقاتو له خاطره، داوزه صاحب آیا ممکنه ده چې په کابل کې اوسنی واکمن طالبان نړیوالو محاکمو ته رجوع کې د تحقیقاتو لپاره، او د دوی رجوع ممکنه ده چې ومنل شي؟
نه، دوی دا امکانات نه لري، ځکه چې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، پایز د حاکمیت پایز د افراد لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویله د کابل نم څوک ورتللی شي په آی سی سي کې خپل کیس درجولی شي، مګم د آی سی سي او آی سی جی کې په دې ترتیب باندې کیس راجستر کېدای شي چې یو بل هیواد را مخته شي، او هغوی عریضه وکړي په ایران باندې چې دوی د 1950 د مهاجرت کنوانسیون چې ایران لاسلیک کړی دی، او دغه حادثه سرغړونه وه، او اول هم نه وه، د مخکې مونږ مشاهده کړي دي چې نور بار بار شوه هر یو کال کیا واره دو کال بعد داسې حوادث مونږ لیدلی دي. نو دا ټول شواهد که جمعواری شي په آی سی جی کې په ایران باندې محکمه کېدلی شي، په دې کې په آی سی سی کې کېدلی شي، خو د فعلي حاکمیت د افغانستان دوی دپاره به ستونزمنې شي دا کار وکړي. د دې ډېر امکان شته چې یو بل هیواد رامخته شي او دلته یو غریزه وکړي.
دوزی صاحب، د طالبانو د حکومت اعلان کړی دی چې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو هیئت ټاکلی دی چې تحقیقات وکړي چې په دې کې د دفاع وزارت د دوی خلک هم شته او د سرحدونو او د استخباراتو د وزارتونو هم. دا هیئت د دې تحقیقاتو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلی شي په داسې شرایطو کې چې نړیوالو مراجعو ته هم دوی مخه نشي کولی او ایران هم ویلی دی چې داسې څه نه دي رامنځته شي؟
هدي اقل هغه خپل د دو جانبه رابطې کې یو څه اعتراض کولی شي په ایرانیانو باندې او خپل د دو جانبه رابطه بیرته عیارولی شي د نوي حقیقت سره، مګم د ده نه پرته د دوی په صلاحیت کې شی نشته دی. خو دې نه یادونې وړ ده چې نړیوال سازمانونه شته دي دلته د مهاجرت په اړه، د حقوق بشر اړوند ادارې دي په نړیوال کچه باندې چې هغوی کار هم دغسې حادثو څېړنه ده او د هغوی دپاره ډېر امکانات شته دي چې عریضه وکړي په ایران باندې په دې برخه کې.
البته د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په کلنۍ غونډه کې چې د چهارشنبه په شپه باندې وه، په هغه کې هم په جنوا کې و، په هغه کې هم دا موضوع یاد شو، مطرح شو او په دې باندې خبرې شوې دي. سنگروال صاحب، د تحقیقاتو مسلې ته که بیا هم راشم، دا حادثه لکه څرنګه چې راپورونه ورکړل شوي دي د یکشنبه په شپه شوې ده، نو آیا ممکنه ده چې اوس تحقیقات وشي او په دې تحقیقاتو کې څوک څه ترلاسه کړي، ځکه چې شواهد خو هره لحظه له منځه ځي؟
بله همداسې دی، ولې هغه څه چې په لومړي سر کې ډېر مهم دي هغه محل د واقعې دی. محل د واقعې باید تثبیت شي چې محل د واقعې په کوم ځای کې دی، که فرضاً چېرته چون دغه سرحدي سیمه ده، دلته افغانستان او پاکستان او د هند او برخی د ایران برخی دي، نو په دغه اساس باندې کله چې محل د واقعې تثبیت شو نو چې کله پیښه په ایران کې سوې ده نو بیا خو ایران ځان نشي خلاصولی. که فرضاً ایران داسې ووایي چې اول یوه چاودنه وسوه بیا ډزې وسوې، معنا څه؟ څوک چې چېرته چاودنې کوي څنګه بیا ډزې کوي؟ نو په هر حالت باندې او چې چاودنه څنګه رامنځته شوه یا دا ډزې ولې وسوې، زه فکر کوم چې ایران په هیڅ صورت باندې له دې ځان خلاصوی نه شي. خو څومره چې د افغان د پلاوي مسله، د افغان پلاوی خو کولی شي چې د ایرانیانو سره پرې خبرې وکړي، نو که چېرته هغوی د محل د واقعې ته لاړ شي او محل د واقعې له نږدې څخه وګوري او دا امکانات ورته د ایران حکومت برابر کړي، خو هغه د ځینو نښو نښانې له مخې ثابتولی شي چې دغه کسان د ایران په خاوره کې وزل شوي، څنګه وزل شوي، په مرمیو وزل شوي دي، او که په چکوګانو یا په بل شي ول شوي، او که رښتیا هغه چاودنه چېرته شوي د دې چاودنې له بابته وزل شوي. نو کله چې محل د واقعې تثبیت شي او د پیښې نویت تثبیت شي، زه فکر کوم بیا کولی شي چې په هغه باب باندې یو شمېر شواهد رامنځته شي.
مننه احمد شیبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د ازادي سپو کې په دې پروګرام کې دغه روسي پېښه چېړو چې روانه ونې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته ننوتل او له ادا سره سم ایراني ځواکونه پرې باندې ډزې کړې دي. د دوی شمېر شاوخوا 300 یاد شوی دی چې په لسګونو کسان د ځینو راپورونو له مخې په دې پېښه کې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. البته ازادي راډیو تر دې شېبې دغه ارقام په هیڅ ډول نشي تاییدولی. ایران ته چې کډوال ځي څرنګه ځي؟ یو افغان چې په ایران کې نن سبا ژوند کوي، محمد اکبر سلطانی، را سره دی. دوی هم دا تجربه کړې ده، له دوی به واورو چې ایران ته څرنګه قاچاقي تللی. سلطانی صاحب، که تاسو په دې برخه کې دا کیسه راته وکړي، تاسو له کومې لارې ایران ته قاچاقي تللی یاست او څه خطر و د قاچاق په لاره کې؟
وای بې چوپانه چې رماوي نو به خود لیویان ورولیږي، په یوه عادل پادشاه ملت دغه مساته کېږي. سلامونه مینه نیکی لیدر نش تاسو ته او میلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. وروره قاچاقي خونو موږ چې دا وار خو په قانوني توګه راغلی یو، هغه چې قاچاقي یو وار دوه ځلې راغلی ایران ته، داسې راځي و نیمروز ته. وروره د نیمروز څخه وچې ورته وچې وراچوي چې دغه زموږ ستی خپل افغانان دي، وچې ورته وچې وراچوي و وایرې چې ورته ته تقریبا دیرش نپاره دو دیرش نپاره یا تیویش نپاره یا اتا دیرش نپاره انکر چو باچ و ایویر چو اوچاتا لکه در نیستان در موتر درسی راوری راوری چو در پاکستان لمرز پوری پاکستان و ایران او چه مرز داری چو تا هم در غذای پوری راوری دوری چه دل که تاکره بیان نور بلوچان رازی او چه بیا آغا در پاکستان بلوچان دی بیا آغا دای خرصی پر آغو بادی یعنی لکه یو چوک چه پسون خرصی مال خرصی داد شکر دی دای خرصی پر آغو بادی پر پاکستانی بلوچان یا غا پاکستانی بلوستان بیا ویوه تیوشتا تو ما تا دیرش وویش اتیوش دغسی نپر دستی ورا چهی دستی شکل برپیوان چه خلق پسونه حیوانان اون دستی نبارهی لکه دویش ودا تیوشتا تو ورا چه بیانو ده تیوشتا و سرات خونو خدای پوری چه با چوک زی او چوک نیست نو دا بیا
دغه سره وړي سلطانی صاحب دغه لار چې د پټیوټا سفر پکې وي دا خامی لارې دي کنه عادي سړکونه دي
دا جنابی یا مسیب صاحب دا ورور سړک مړک نستا لار مار نستا ویني چې په ار جار کې
او باشه دلتا تاسو تر اوسه پورې څو ځلې ایران ته قاچاقي تللی یاست؟
زه تقریبا دوه درې ځله قاچاقي راغلی.
کله د ایران له امنیتي ځواکونو سره مخامخ شوی یاست؟
بله وکړه موږ یو وخت قاچاقي راتلو په دغه کلګان باندې دا چې اوس دا پیښه سوې دغه مرز موږ پر دغه مرز باندې ونیولو د ایران چارواکو موږ یو ځای یو موټر تا کړو او دوباره یو لو درخت و نو موږ ته ول تر دغه درخت لاندې دلته به تاسو کښین یا موږ ناس او چې موږ کته یو رقم موټر شاستی بلند ورته وای چې دغه شاوخوا را باندې راوڅخید او چې را باندې راوڅخید چا خو ته فرار وکړي چا دوری فرار وکړي څوک ورته کښینسته وروره هغه چې فرار وکړي دغه پسې یو څو ډزې وکړي خو ټول یې راوړه وروره دوباره دلی ونیوله بالای دستگیره کړه او چې دستگیره کړه بالای دوی پر موټور وو دوی خپل پر په موټور کې وو موږ تقریبا یو داسې بدرته یو څه پنځوس کاسه وو دوی په موټور وو موږ پیاده وو یعنی دغه د موټر سرعت او د انسان تک خونو بیل فرق کوي نو ته موټر وګوره څومره سرعت لري انسان وګوره اخو یو دم داسی وز غستلو په تخت اولادو دوباره یو څه سپینجری ماشومان الوکران یو څه زنانی وی را سره دا خو ول ویده دلی دا چه ول ویده چه چه زور در روشتی واچه در روشتی غتله نوالتی چه وولو یو زای پا یو کورتا باندی ننیستلو یو چه در شا چه کپکشی کشنستلی وی پینزوست نپاری بالا نوینی وی دا سلفینزوس نه پاره هم دلته زایک دا سلفینزوس نه پاره دلته زایک بالا هیڅ سوری اواکاش زاینو دوباره بعضی خلک دلته بیهوش اسو په دا زایک ول ویته بیا د دې زای در خلاص بیا وړو بل زای بیا وړو بل زای دا خلاص پر لاس تقریبا پاستر لسوش پاورس ویرات پاستر لسوش پاور
ډیره مننه سلطانی صاحب چې د خپل حال مو را سره شریک کړل تاسو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بیرته به د موضوع تحلیلی برخه ته راوګرځم فاطمی صاحب دغه سپیشي مخکې هم سوي دي لکه څنګه چې د سلطانی صاحب هم اشاره ورته وکړه څرګه کېدای شي چې د ورته پیښو مخنیوي وشي
مخنیوی خو مشکل ده ځکه دا د قاچاق مسله ده او دا د قاچاق مسله اوس نه ده د په حساب لسیزې وشولې او دا حکومتونه په ده باندې نه دي توانېدلی چې دی وکړي. زه غواړم مخکې برنامه کې په ځینو مسایلو باندې ټچ وشو، هغې باندې لږ وضاحتونه په کار دي. یو دا وویل شو چې هلته دا ماینونه بمونه د کوم ځای نه شول. ما مخکې په اول خپل صحبت کې وویلې چې ایران په خپل سرحد کې وایي چې ماینونه ایښي دي او دغه ماینونو باندې چې دوی برابر شوي دي چې انفلاق کړی دی، انفجار کړی دی، د سرحدي قوا چې په دغه انفجار په نتیجه خبر شوي دي دغه عمله کېدی شي ممکنه او کېدی شي چې همدغه سرحدي مرزبانان د ایران بالکل پکې نه وي، همدغه د پاکستان قاچاقبر بلوچ دایي او دام د عیسایي کسان وسي دی دا کار کړی وسی. نو دا دغه ځکه مونږ وایو چې د تحقیق ته ضرورت لري. بل دا دی که چېرته واقعا په موقع د وارداتو ته ځان دی ورسي او هلته یو د زخمیان پیدا کړي او دغه کسان دوی بویسي، دغه حتی د مړو په وجود کې چې کومې مرمۍ دي، دغه مرمۍ که دوی وخلي او تحقیق وکړي معلومیږي دا مرمۍ ایرانۍ ده که دا پاکستانۍ ده چې د کوم خوانه دا فایر شوی دی. که چېرته دا مرمۍ سخت ایرانی ایران مسله ده او که دا مرمۍ سخت دی پاکستانی پاکستان مسله ده، دا بالکل واضح ده، د دوونه بیرون نه ده. افغانستان که مسؤلیت خپل احساس کی او دا دغه وکي دی کولی چې دا تحقیق وکي. بله خبره مخکې دا د حقوقي نقطې نظر نه تاسو ویلی چې افغانستان خو دا حق نه لري چې دی لاړ شي. درسته ده، من حیث دولت دوی حق نه لري، من حیث حکومت دوی حق نه لري چې د آی سی جی ته لاړ شي، ځکه آی سی جی کې صرف دولتونه یو د بل په مقابل کې قرار نیولی شي او یو دولت د بل په مقابل کې درخواستي ورکولی شي. اول خو دا ډېر مشکله ده چې د ایران په مقابل کې که مملکت د مستقیما راشي او درخواستي ورکړي، ځکه خپل افغانستان دا حق نه لري. بل دا دی که چې یو مملکت که د ایران په مقابل کې راشي درخواستي ورم کې نړیوال قانون دا دی چې چون آی سی جی کې د دواړو طرفینو رضایت لازمی دی، که دوه مملکتو په منځ کې قضیه راځي هغه قانوني او زی آی سی جی ته، په آی سی جی کې قانون دا دی چې د دواړو طرفو رضایت اول اخیستل کیږي بیا قضیه. که فرض ایران ورته وایي چې زه هیڅ طرف نه یم او راځم نه، خدای وکړي ټول دنیا پې تقاضاګانې وکړي دی په طرف نه شي، قضیه مخکې نه ځي، آی سی جی مخکې نه وړي، ځکه چې هلته میچوال کانسنت چې دی دا د هغې بیس دی د آی سی جی. راځو دې ته، په آی سی سی کې دا شی ممکنه ده چې فردی موکي ګروپي موکي یو قومي موکي یو ګل او حتی خپل طالبان هم آی سی جی ته کولی شي، او سره دې که چې دولت په شکل سوګه نه پیژني مګم د یو سیاسي حرکت په شکل په افغانستان کې موجود دی، هغه کولی شي د قضیه ویسي. فکر خبر دغه خو نه کوي. نو دا امکانات شته چې نړیوالې موسسې لکه بشري د حقوقو سازمان چې دی، یونیسیار چې دی، ځکه چې دلته تنه تخلف دی آی سی جی د قوانینو د بین المللي جنایي قوانینو نه دی شوی، دلته د کنوانسیون د 1950 او د 1960 د پروتوکول د مادې د 33 مادې تخلف هم شوی دی. نو چې دلته دا کېږي ځکه چې په جبر باندې اکسپلشن، په جبر باندې قتل بی موجب، او حتی هغه ممالک چې بالکل
فاطمی سه محترم فاطمی سه و بخشی، کله چې تحقیقات وشي پیش ثابت شي دغه تلفات پکې ثابت شي، له هغه وروسته څوک ویلی شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د مادو کومه ماده په دې باندې تطبیق کېدی شي؟ تر اوسه پورې خو لا خبره معلومه نه ده.
کاره خبر ده، موږ هم دا وایو چې اول تحقیق وشي، که تحقیق وشي بیا دا په هغه صورت کې که فرضاً ایران دا مجرم سر نه منلی وای چې او زموږ اساکرو دا کار کړی، موږ ورته ویلي بیا هغه وخت کې تحقیقات ته ضرورت نه و، دوسیه ورته جوړېدلی شوله، چون دا قتل صورت نیولی دی، دا قتال د دسته جمعي ټولنیزه ډله ییزه وژنه شوې ده، مګر چون هغه شانه خالي کړې ده فعلا مجرم معلوم نه دی. اول د مجرم معلومېدل معلوم دي، محل د حقوق معلوم دی، اسناد راټولېدل دي، پس له هغې نه به تصمیم نیول کېږي چې دا کوم خواته دي، څوک باید په مقابل کې ودرېږي، څوک په دې کې مجرم دی. د مهاجرت پیسه کې ایران د کنوانسیون یو د سیګنیچریز نه دی، امضا کوونکی نه دی، خو پاکستان امضا کوونکی نه دی. مګر د همدغې کنوانسیون دویمه ماده دا وایي ولو که یو مملکت امضا کوونکی هم نه وسي، خو یو څوک که ورته پناهنده شي، هغه به د دغې کنوانسیون په احترام باندې هغه کس ته نه بېځایه د تعقیب یا دلیل اندی نیولی شي، نه سزا ورکول شي نه دغه تر هغه پورې چې د جرم معلوم نه د مادي یو سلو دیرش وبخي ماده دیرشمه د کنوانسیون داده چې ته که یو نفر مجرم یا جرم پکې ثابت دي نو هغه وخت کې هغه جرم ما قبل د مهاجرت نه یا جرم ما بعد د مهاجرت نه په هغې باندې ته دا تصمیم نیولی شي چې هغه محاکمې ته ویسي مګر ماده دو دیرشمه بیا دا وایي چې اکسپلشن په اساس د هغې اسنادو کیږي چې تا پس له تحقیقاتو نه لاسته راوړلی او هغه د کنوانسیون بیا مطابق سره صورت نیسي مګر دسته جمعي اکسپلشن چې ریفولمنټ ورته ویل کیږي ریفولمنټ چې دی په درې دیرشمه ماده کې چې په دا یو فرانسوي لغت دی په زور جبري پش کول ایستل د خپل دغې نه دی دغه ریفولمنټ چې دی دا هیڅ مملکت اجازه نه لري
مننه سنگروال صاحب کتاسو تراشم دغه موضوع کچیرته تحقیقات تی وشی یا تحقیقات تونشی د افغانستان او د ایران پر روابط به تاثیر څه وساس په باور
بله لمړی خو دغه خبره مهمه ده چې دا ثابت شي چې اول خو هیڅ هیواد نه وي چې دا د ما په هیواد کې سوی اول د واقع هغه ځای باید تثبیت شي چې دغه واقع په کوم ځای کې سوی که دغه واقع د ایران په خاوره کې سوی ایران یې مني که یې نه مني ایران مسؤلیت لري د خپلې خاورې د امنیت د ساتلو دپاره چې دغه ډول یو واقعه باید پیښه نه شي نو چې خاوره تثبیت شو او محل د واقع تثبیت شو نو خود په خوده بیا که ملګري ملتونه دی کې مداخله کوي که بیا فرضاً د افغانستان حکومت دی کې مداخله کوي نو طبعا دا خبره به کیږي خو څومره چې د دواړو هیوادونو مسله ده که څه هم د ایران او د افغانستان ترمنځ مسله خو نننۍ نه ده موږ په تاریخي لحاظ باندې هم ایران او افغانستان ښه سابقه نه لري ځینې داسې تاریخي او ملي ستونزې لرو چې همیشه داسې واقعات سوي دي او ایران له دې نه د مخه که تاسې په یاد وي یوه ډېره بده غمیزه چې حتی په هغې موټر باندې چې ډزې کېږي یا یو څوک نارې وهي چې یو غړپ اوبه راته راکوي او حتی څوک اوبه ورته نه ورکوي چې په عاطفي لحاظ باندې زه فکر کومه دا ډېره یو بده واقعه ده نو دا ډول ډېرې پېښې سوي دي خو اوس د افغانستان د حکومت یا د طالبانو اداره څومره کولی شي چې په دغه برخه کې له ځانه جدیت ښودلی شي او د جدیت مسله خو لکه څنګه چې د مخه په نورو واقعاتو کې سوي دغومره جدي برخورد طالبانو نه ده کړی نو وګورو چې دا مسله څونه په لسګونو انسانان مړي دي او دې ته نه یوازې سیمه ییز غبرګون ښودل سوی نړیوال غبرګون ښودل سوی نو څوک نشي کولی چې دا خبره اوس څو پټه کړي نو وګورو چې د پخپله د طالبانو غبرګون په دغه برخه کې څومره جدي دی
مننه سنگروال صاحب دوزه صاحب همدغه پوښتنه کله تاسو وکم دغسې قضیه که چیرته تحقیقات وشي یا ونشي د افغانستان او د ایران په روابطو باندې څه ډول تاثیر غورځولی شي فکر نه کوئ چې منفي تاثیر به وغورځوي
که تحقیقات ونشي خو منفي تاثیر به لري په دې اړیکې باندې خو بیا هم موږ او تاسو مخکې مشاهده کړي دي چې همداسې دردناکې حادثې وشولې تحقیق ونشو څېړنې ونشولې پیګیري ونشوه نو د خلکو د حافظې نه یو څه وتلې نو موږ د افغانانو د غرقېدلو قصه یادیږي په یو سین کې په ایرات سره نږدې لکه مخکې سنگروال صاحب چې ویل د موټر چې وشته همداسې نور هم ډېرې حادثې شوې
موټر سوځېدو پېښه وله چې موټر پکې وسوځېدل افغانان
هغه یو افغان چې اوبه غوښتلې چا ورته ورنه کړلې نو زما په اند باندې دا یو څه څېړه ده یو څه عریضه باید محکمې کې وشي تر څو چې ایران متوجه شي چې دوی د څار لاندې دي نړیوالو سازمانو له لارې او زه بیا هم ټینګار کوم چې په ICJ کې هم کیس کېدلی شي په ایران باندې یو مثال همدا د افغانستان په اړه باندې چې تیر میاشت یو کیس راجستر شو د څلور هیوادو لخوا د سیداو کنوانسیون د نقص لپاره هغه کې میوچوال کنسنت نو مطرح د افغانستان میوچوال کنسنت نو هغه کې بیا هم کیس راجستر شو د کنوانسیونو کې ICJ کې کیس راجستر کول لږ متفاوتي او بایلاترال اګریمنټس کې متفاوتي نو دلته یو کنوانسیون متاسفانه چې نقص شوی دی د ایران لخوا چې 1950 کنوانسیون دی او په دې اړه باندې میوچوال کنسنت لازم نه دی دوی محکمې ته وړل کېدلې شي د ICJ د لارې خو خدا خبره ده چې سیاسي اړخ چې کم هیواد برامخ شي په دې کې دا یو بل بحث دی زما په اند باندې هم دغه فیلی رابطه د ایران چې نړیوالو سره ده یو ډیر نور ستونزو سره مواجه دي. کیدای شي داسې هیوادونه وي چې په دې وخت کې هغه سیاسي ګټې دپاره خپل رامخته شي او په ایران باندې کیس راجستر کړي او په آی سی سی کې هم کیدلی شي، لکه مخکې ویناوالم چې ویله حتی د طالبان پایس دی یو حکومت نشي راجستر کولی، پایس د افراد کولی شي خو هغه نه بهتر دی چې نور افراد راجستر کړي، هغه افراد چې نړیوال سازمانونو سره تړلي دي یا خپل سازمانونه، هغوی دپاره بهتره دی، شاید نتیجه بهتره ای که د هغوی دخوانه راجستر شي کیس په آی سی سی کې.
دوزه صاحب، دلته یو بله پوښتنه مهمه ده، شاید افغانان په دې باندې نه پوي، که چیرته دوی نړیوالو محاکمو ته رجوع وکړي او نړیوال محاکم دا مسله وڅېړي او دا قضیه وڅېړي او نتیجه دا واخلي چې دغومره کسان ژوبل شوي دي یا وژل شوي دي، دغو متضررینو ته څه ګټه کوي؟
دی متضررین خو خپل هغه مشکلات لیدلی دي، تلفات لیدلی دي، شهیدان شوي دي. یعنی دوی ته زه فکر نه کوم چې د ایران حکومت خوانه کوم غرامت ورکړل شي، یا دغه خو حداقل د یوازنۍ ګټه به دی چې په آینده کې د دې پیښو کمیدل به یو لاسته راوړنې تر هغه حالت کې چې ایران
زما پوښتنه دا ولس، یعنی نړیوالې محکمې د غرامت غوښتنه نه شي کولی که چېرته داسې پیښ وي؟
کولی شي، خو دا چې ایران اول اجازه ورکړي چې دلته و شفاف تحقیق وشي، هغه خپله به یو ستونزه ایران به چلنج کوي. هر نتیجه چې نړیوال محکمو لخوا نه کیږي شاید ایران پلی نه کوي. ایران ډېر نور مشکلات لري نړیوال محکمې سره. زه فکر نه کوم چې نتیجه به ترلاسه کړلی شو چې دوی غرامت ورکړي. محکمې کولی شي چې داسې یو پرېکړه وکړي، خو پلي کول یې بله ستونزه ده.
مننه داوزه صاحب. فاطمی صاحب، د طالبانو یو استاذ او بخشی د ایران د سیستان بلوچستان یو امنیتی چارواکی دا خبره کړی ده چې ځینې کړي په دې کې لاس لري او غواړي چې د ایران او د افغانستان روابط خراب کړي. که څه هم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې احتمالا ممکن پاکستان په دې کې لاس ولري، اما له دې احتمالاتو که چیرته ورتیر شو، داوودی صاحب هم په یو ډول دې ته اشاره وکړه، داسې امکانات هم شته؟ بیا هم که څه هم تکرار پوښتنه ده، په یو ډول فاطمی صاحب
کاملا نشته ده، امکانات موجود دي دکه چې تحقیق نشي. موږ تاسو هر خواته شک تللی شي، لپاره دي چې موږ تاسو ته ساحه لوی ده په هر چا ګمان کوي، تر هغه پورې چې تحقیق صورت ونیسي، زید جرم معلوم شي، افراد تثبیت شي، افرادونه تحقیقات وشي، موقع او زمان وخت عوامل علتونه اسناد او پول راټول شي، پس لاغې نه بیا موږ تاسو ساحه محدودیږي، دغې ساحې نه وتی نشو. نو فعلا لپاره موږ تاسو هر خواته ګورو. اول زموږ تاسو مجرم چې دی ایران دی، ځکه د ایران په خوره کې دا دغه شوی. دویم شکم لپاره دی چې د موقع نه چا استفاده کړي د بدنامولو، ځکه د افغانستان او د ایران ارتباطات ډېر زیات ښه دي، آیسای په دې خوشحاله نه دی. نو څنګه چې مخکې ستاسو هغه یو میلمه سلطانی صاحب هم ویلې چې موږ دلته لاړو، بیا موږ پاکستاني بلوچو ته وسپارل شولو، بیا هغوی دا زموږ انتقال وکړو، بیا موږ د ونې لاندې هلته راټول کړی شو، بیا په موږ یرغل وشو، کسان ووژل شول. نو دې کې پاکستانیان دغه قاچاقبر چې دي، د پاکستان د استخباراتو سره اردو سره لاره لري، ځکه د پاکستان د دغې سیمې نه چې ایران سره ده، نه تنها چې د انساني قاچاق د برکته د جنرالان پیسې ترلاسه کوي، د پټرولو ارینه د پټرولو قاچاق دی، د مواد مخدر قاچاق دی، دا ډیره لویه سیمه ده. همدل لپاره ایران دلته نه تنها چې مینونه یې خېدی، دی غواړي چې دغه 960 کیلومتر ټول دا ساحه چې ده په بندکی، دا بندکی لپاره دی چې د افغانستان نه دومره اذیت ورته نه دی لکه څنګه پاکستانیان ډیر مهاجر کیږي. تاسو په یګه سي چې تیر د 2013 نه تر 2016 پورې 2.4 میلیونه دغه مهاجر شوی دی د پاکستانیان. نو دی مهاجر شوی دی او په دی وزی په کوم لار وزی، دغه ایران ته راځي، د بندر عباس د لارې نه عربي سیمو ته ځي او د ترکیې د لارې نه اروپایي سیمو ته ځي. دا د دوی دغه سیمې دي او دی دغه نه دین ایرانیان سخت متضرره دي. راځم بیرته دغه حقوقي جنبه کې چې بحث وشو، د کنوانسیون د 1955 تر لاندې په آی سی سی د قضیه نشي تللی، مګر هم دغه د کنوانسیون 1955 دغه چې دی ستیورت چې دی یا نگهبان چې دی دا یونیچیار دی، یونیسیار کولی شي چې د دې تخلف په مقابل کې قانوني اقدامات وکړي. بله خبر دا ده چې بشري څانګې د ملګرو ملتونو کولی شي د بشري ناورین له کبله د باندې قضیه جوړه کړي او دا ویسي. راځو دې ته چې مخکې وویل شو چې میچوال کانسنت ته ضرورت نشته دی. یو طرف خو قضیه دایرولی شي، قضیه مخکې نزیماده ټکی ویلی دایرول خو مثلا نه د زمزمه درخواستی ورکوم یو مملکت په اس باندې یو بل مملکت کله چې دغه میچوال کانسنت تزي چې دغه تر ازید دي قضیه کې خو وینه راځم. جرمنی دا قضیه د افغانستان مقابل کې دایره کړی د سلور مملکتونو کړی ده. استاد حقوقي نقطه نظر نه دا وګوري چې اول افغانستان د ملګرو ملتونو عضو نه ده، دغه په مقابل کې د قضیه نشي دایره دل. یو نقیزه، دویمه نقیزه دا چې افغانستان کانسنت په ضرورت ده هغه چونه شي جرمنی دلته ولاړو سی کنه. جرمنی څه کولی شي؟ اسم نشي کولی. قضیه مخکې ځي نه قضیه مخکې نه ځي. مهم دا نه دی چې چا راغی هلته قضیه وکړله، مهم دا دی چې قضیه مخکې ځي که نه ځي. قضیه مخکې نه ځي، اما په آی سی سی کې برعکس قضیه مخکې تللی شي. قضیه که ته شواهد ورته وسپارې، اسناد ورسره ورکې، میچوال کانسنت نه بغیر دې قضیه دې مخکې ځي او هلته په دې باندې تحقیقات کیږي. نو فلحاظ دې دواړو کې کافی توپیر موجود دی او دې پروسیجر کې کافی توپیر موجود دی. دا چې تیره میاشت دی راغلل او درخواستی د افغانستان په مقابل کې د اپارتاید جنسیتي یا د تخلف د خودواچه په بنیاد ورکړل، هغه ورکړه درخواستی، مګر افغانستان د ملګرو ملتونو فعلا عضویت نه لري. نو په دې اساس باندې او که دې بیا راکاږي من حیث عضوه، خو نصیر فایق به راکاږي. نصیر فایق قلته نازه، هغه د افغانستان اساس نه دی، د پخواري هغه د غوګوم نه دی راکاږي. څه شي چې پکې کوي دی بلا ورپسې څه کولای شي.
مننه فاطمی صاحب. سنگروال صاحب، بیرته د دې قضیې د بل اړخ ته راشو. فرضاً فرضیه ده تحقیقات وشول، لیکن تر دې مخکې نورې پیښې هم په ایران کې له افغان مهاجرو سره شوې دي. هغه افغانان چې ترکیې ته اوښتي دي له هغوی سره هم بد چلند شوی دی. دغه اوس هم کوم افغانان چې د ایران له سرحده ترکیې ته اوړي، ترکان ورسره نهایت بد چلند کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې له لویه سره افغانان کولی شي چې دغه د له کډوالو سره د بد چلند موضوع یوې نړیوالې محکمې ته په یو ډول راجی کې. حتی لکه داوجي صاحب که څه هم ویل چې د حکومت په سطحه یې نشي کولی، لیکن په بل ډول نورې لارې ورته شته.
تصویر چې دا اوس دستي موږ پرې غږیږو، دغه واقع په داسې ځای کې شوی ده چې په جغرافیایي لحاظ باندې تقریبا دغه سیمه ډېره پاکستان او ایران ته نږدې ده. یعنی د افغانستان د اوسني موقعیت له مخې دغه سیمه د افغانستان نه یو څه لرې ده، او دا په تاریخي لحاظ هغه سیمه ده چې کله چې پاکستان په 1940 کال باندې جوړ شو، دغه خاوره د برطانوي هند تر ولکې لاندې وه. هغه وخت ایرانیانو داوه وکوله په دغه خاوره باندې چې دا خاوره له موږ لکه د ډیورنډ کرښې په څیر باندې موږ نه برطانوي هند نیولې، موږ خپله خاوره بیرته غواړو. بیا تقریبا د 380 میله مربع ځمکې په اندازه باندې لا شاوخوا، البته مطلع کې نه سمېلې، دغه خاوره بیل اسوه. دغه خاوره اوس د ایران خاوره ده، یعنی نږدېواله پاکستان او ایران دواړو ته نږدې ده. شاید پاکستان کوشش وکړي چې دغه واقع چې سوي دا واقع په ایران چپکی، او ایران خو ځکه د دې نه ځان نسی خلاصوي چې دا تثبیت خبره ده چې دا په ایران کې سوي. دا چې د چا لاس سوي لکه دوی چې وایي چې په دې او بارانه لاس موجود ده، هغه به د دې ادعایي خو ډېره ادعا فقط د دې ترمنځ روانه ده. او څومره چې د کډوالو د مخه نیولې مساله ده، زه فکر کوم دا په لومړي سر کې خو ډېره مهمه دا ده چې د وخت حکومتونه یا په خپله طالبان حکومت باید د دې مخه ونیسي. په هیواد کې بیکاري ده، په هیواد کې بېوزلي ده، ولګه ده، دې مخه داسې نیول کېږي. او دا چې کوم ظلمونه د ایران د خاورې نه راواخله، این د ترکیې پورې، په خپله د ترکیې په دې خاوره کې چې څومره ظلمونه سوي، که دا فرض سره وچیړي، دغسې غمیزې رامنځته سوي چې حتی له لیکلو له اورېدلو یې په عاطفي لحاظ باندې انسان ته یو دردونکې پیښه ده. نو زه فکر کوم په نړیوال کچه هم چې هغه کومې ادارې فعالې دي، یا د کډوالو نړیواله اداره ده، یا د بخښنې نړیواله اداره ده، یا نورې کومې دغه ډول کیسونه چې په ملګرو ملتو کې ځینې هیوادونه یا ځینې کسان یې اخلي، دا چې هغه به څونه د خبرو پسې وګرځي. زه فکر کوم دا موضوع به ډېر اوږد مهاله موضوع وي. اوس د سیدي موږ ستونزه چې د افغانانو ته ورلغالي در نه پیحلېږي.
مننه داوزای صاحب، بیرته د دې خاطر چې دا بحث یو سره غون کړو، دغه څه پیښې د دې خاطر چې د دې مخنیوي وشي، که څه هم سنگروال صاحب ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دننه باید د کار زمینه برابره شي، د کار زمینه برابرول هم یو وشت مثال غواړي، لیکن یو بل اړخ ته یو فرهنګي مشکل هم شته. ګڼ افغانان هغه کارونه چې په ایران کې کوي په هغه وباندې شرمیږي چې په خپل وطن کې وکړي. څه فکر کوي چې دغه رقم یو عامه پوهاوی هم په کار نه دی چې د هر کار لپاره افغانان ایران ته لاړ نشي، پاکستان ته لاړ نشي؟ مثلا زموږ ساسو افغانان ریډه په کراچۍ کې چلوي، خو که چېرته په کابل کې څوک ریډه ورکړي په هغه باندې شرمی شي. دا وزای سر
هم مشاهده کړی دي، مګم مسله د دنم جوړه ده. مسله په اوم کې اقتصادي ده، د افغانستان اقتصادي حالت ښه نه دی. د 2021 کال پرتله د 10% نه زیات جی ډی پی د افغانستان کم شوی ده، او د نقدي توانایي لیکویډیټي د ټول مسایل د اقتصاد د سیو حالت تر غلي دي چې د خلکو اقتصادي حالت کال په کار خرابېدو خو روان دی. نو اجرت په دې باندې جبري ده، متاسفانه د اقتصادي حالت هم دا جبر پیراسته ده. خو دا بیا هم د نننه مسایل د افغانستان یو طرف، هر څوک چې ماجر شي د خپل خاورې نوزي بل خاورې ته اجرت لپاره، هغه نړیوال کچه باندې خپل حقوق لري او داس چلن سره باید مخامخ نشي. دا دوه مسایل زما په اند باندې کاملا جدا دي. که مهاجر زی یا نزی د افغانستان، خپل حقوق لري مهاجر، هغه څوک نشي نقصاله د حق نه لري.
په دې کې خوشاله نشته چې د مهاجر حقوق لري، لیکن د ایران چارواکي څه وایي؟ فرزن کاظمی قومی دا وویل چې ایران دا حق لري چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر سره
حق نه لري، په دې رقم حق نه لري، ځکه چې مهاجر اروپایي هیوادو تمزی په کشتۍ کې زیده کشتۍ کې هر رقم خطر مواجه کېدای شي. مګم تر څو چې مرزي قواو تثبیت نه کړي چې دا یو بریت حالت د بریت کیږي په دوی باندې، دوی حق نه لري چې دا رقم چلند وکړي. نو د دوی د څرګندونه خپل حقوقي مشکل لري د ښاغلي قومي څرګندونه.
شاید دا مطلب دا نه وي چې د خپلبت دار دوی چلته ډزې شوې دي، لیکن للوی سره فرزن ایران اوس دا اعلان هم کړی دی چې افغانستان سره ممکن په د شاوخوا 900 کیلومتر سرحد باندې یو دیوال جوړ کړي یا ازغنتار وغځوي. یعنی د مهاجرو د مخنیوي موضوع په قانوني لحاظ باندې، آیا ایران کولی شي چې د مهاجرو مخنیوي په مختلفو شکلونو وکړي؟ البته د روسي قضیه ته اشاره مات نه ده.
بله بله، واسي کولی شي، یعنی اغزن تار غزول، دیوال جوړول، مؤثریت بل خبره ده. په نور نړۍ کې چې موږ لیدلې مؤثره نه دي داسې میکانیزمونه، مګر خپل هڅه کولی شي او مهاجر باندې کولی شي بندی حالت کې څو وخت ساتل ډیټنشن کې شورته وي تر څو چې هغه کیس پروسس کی، هغه هویت تثبیت کی. مګم خپل حقوق د 1950 کنوینشن کې ماجر لري، او د سیاسي فعالیت پرته نور په هر برخه کې دی کولای شي چې د هغه هیواد ته هجرت کړي، د غوی د تبیو په شان حق لري. او ایران دا کنوینشن امضا کړی دی، ولو کې څه ملاحظات د لوده د امضا کولو په وخت کې، مګم د دې کنوینشن غړی دی ایران، دا حق نه لري دوی چې حتی اخراج کی مهاجر.
یعنی که چرته دوی په مهاجرو باندې فشارونه زیاتوي، د افغانستان خواته څه کولای شي؟
متاسفانه فعلی حالت کې زه فکر نه کوم چې دوی په واسطه یو څه لیوریج نه لري. خپل د نور نړۍ لخوا تحریمات او حالت کې دي، دغه هر مملکت چې دوی ته یو غږ مو کې دوی مجبور دي چې لبای کوته وای. نو زه فکر نه کوم چې دوی به ایران د مهاجرو په مسلې باندې ورسره رابطه خپل خراب کړي.
مننه داوزای صاحب. فاطمی صاحب، بیا هم که د مسلې تر شو چې طالبانو هیات استولای دی او استبی چې د دې پیښې تحقیقاتو کې ملګر ملتونه هم ورته غوښتنه لري که چیرته دغه هیات لار شي او دا هیات خو هغه ایرانیان ممکن ورسره وي، البته دا فرضي پوښتنه ده، او دا هیات بیرته ووایي چې نه دا پیښه دومره لویه نه ولا او ترامنس شوی دی او د ایران ځواکونو فایر نه دی پې کړی، په هغه صورت کې څه اټکل کوي چې څه باید وشي، یعنی نتیجه به څه وي که چېرته دا قضیه بیرته دغه په دې شکل باندې توجیه شي؟
یو خدا دې دومره په اسانۍ باندې خو په کمپل نشي اچولی چې درې سوه کسه انسانانو د ژوند مسله ده، یو کس نه دی، دوه نه دی، په اروپا کې یو کس ته ووژنه مکمل نظام پې بدلیږي، ټول دغه کېږي. دا خو زموږ تاسو درېیمه نړۍ ده چې د انسان ارزښت نشته، د درې سوه وژل کېږي یا تحقیق کېږي او دا کېږي، دا په هر رقم د تاثیرات بهي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو دا ټول بحث وکړه په یو مهم ټکي باندې، باید بحث دا وکړو چې ایران چې مسؤلیت دی یا د پاکستان دی، د هغې نه زیات مسؤلیت د امارت اسلامي دی. دا تحقیق باید وشي چې دا خلک ولې وځي، څه دلیل دی، په کوم عوامل وځي، هی چا لاسته پرېوتل، چا د دې ځینه ویوړل، کوم ځای ته ویوړل، چې هغه معلوم شي. دا د بیکارۍ نه تللی دي، د بې ډوډۍ توب نه تللی دي، د بې تعلیمۍ نه تللی دي. دا درې تنه شاید د اسلامي نظام په چوکاټ کې، چې څوک ځانته اسلامي نظام وي او ځانته امیر المؤمنین وي، هغه د الله او د رسول په نظر مسؤل دی. د دل لاس او د دې ګریوان به په ورځ د اشر د دې په لاس کې اوسي، هم په دې دنیا باندې دی په حقوقي او قانوني لحاظ سره مسؤل دي، هم په ورځ د اشر باندې مسؤل دي. ځکه موږ تاسو وایو چې موږ پیرو دي سلف صالحین استو. سلف صالحین کې استا امیر المؤمنین حضرت عمر وای چې کچرته یوسف پیخ په زما امپراتوری کې ماته شي یا جوبله شي یا دیو اس سم ته ضرر ورسیږي، الله به په ورځ د عشر زمانه پښتنه کوي. نو که هغه دا وای چې مانه الله پښتنه کوي، د دلته درې سوه انسانان وژل شوي، د پښتنه به د امارت اسلامي نه ملت د افغانستان هم کوي، تاریخ کې بم دا درجیږي او د الله په حضور بم دی مسؤلی دی. ګوره په قران عظیم الشان کې واضح آیت دی چې یو انسان وژنه د ټول بشریت وژنه ده، د یو انسان ژغورنه د ټول بشریت ژغورنه ده. که بیګنا انسان وژل کیږي او یو بیګنا انسان ته بچ، دلته درې سوه بیګنا انسانان صرف په دغې وژل کیږي. ځکه دا خو ایجنټان نه دي، دا خو د جاسوسان نه دي، دا خو د چا غلامان نه دي، دا خو کافران نه دي، دا د دې خوري بچی دي، افغانان دي، ولو که هر څوک دي او د هر قوم او هر قبیله او د هر مذهب نه دي، خو د دې خوري افغان دي او د دې نظام د جبر او د مجبورۍ نه وته دي. د نظام ته چغي وهو په خوله مرتوش کېدله، سترګې مرتب نور دغه شولې چې د خدای د پاره د ملت اواز ته جواب ورکه، کار ورته پیدا کړه، روابط د نړۍ سره جوړ کړه، خوندي ورته خوش کړه، قانون اساسي ورته ورکه، نظام نویت د تعین کړه او خپل لاره چاره د معلومه کړه د نړۍ سره. دا که غوښتنستانه خلاف د قبل المللي قوانینو نه دي، دغه غوښتنستانه مداخله نه ده، د تعلیم غوښتنه آیا مداخله ده؟ آیا دا دیدیم آیا د قرآن او د حدیث سره کوم تخلف لري؟ دا موضوع د آیا په قرآن کې د تعلیم اجازه، د ښځو او د سړي حقوق په قرآن کې کوم ځکه تفاوت لري؟ یا یوحنا کلمه د دواړو جانبو ته، یا یوحنا انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای انسانانو ما تاسو د یو مور پلار نه پیدا کړی، دلته ښځه او سړی کل مساوي دي، دلته هیڅ برتری په سړی نه لري، هیڅ برتری د ښځې د سړي په ښځه نشته، بلکې دواړه د الله بشر دی. دا نشي کېدلی. ته همدا اوس د مکتب د بند کړې پنځه کاله بعد ته ښځینه ډاکټر نه لري، زموږ به خپل د خویندې میندې کوم ځای ته وړو؟ ملا صاحب خو فکر کېدی چې دا د مړ کېږي، خدای دې اوس مړ کړي، دا به د الله جواب څنګه ورکوي؟ ځکه دا بشر نه دی، دا انسان نه دی، دا مساوي حق نه لري. دلته ګوري، اول مونږ او تاسو باید خپل نظام ته دا دغه وکړو چې د خدای دپاره په خود راشه، د قرآن او د سنت نخپې مه غځوه. د مونږ ایران په سیمه کې وهل اسانه دي.
مننه فاطمه صاحب
زول شو جنگیدل شو، خو مونږ همیش د خپل د دننه، خپل د نفس، خپل د وجود نه تباسو، او دغه اصلاح او دغه زمونږ دننه لازمی ده. اسلامي امارت اول باید د جواب ورکي چې ولې هغه غوښتنه چې د ملت به حق دي هغه نه مني، چې هغه حل شي چې ملت نه وځي. ګورې د شپږ څلوېښت کاله شو مونږ تاسو مهاجرینو لرو، د کمونستانو د راتګ نه بعد مونږ تاسو یو نیم میلیونه مهاجر درلودل، د امریکایانو راتګ نه پس یو نیم دوه میلیونه، په هغه کې نور اضافه شول. اما اوس تاسو وګوري دا تعداد د 10 میلیونه تر رسیدله په لیست د نړۍ په ټاپ لیست کې افغانستان اول دی یوکرين دویم دی سوریه دریم ده او فلسطین څلورم دی تر حال چې د دې په پیړۍ په سر کې فلسطین اولو او بیا نور پسې نور ممالکو فلهذا د ده مسؤلیت اسلامي امارت ته ګرځيږي یو د بین نړیوالو قوانینو په نس کې او حتی زموږ تاسو د ملکي قوانینو په نس دوی مسؤول دي د دغه قتال او دوی به جواب ورکوي.
مننه فاطمی صاحب. په همدې برخه کې به د سنگروال صاحب نظر هم واخلم. سنگروال صاحب د په کابل کې د واکمنو مسؤلیت تر څه بریده دی؟ فاطمی صاحب خو څه توضیحات ورکړل.
بلې رښتیا هم خو هغه اساسي غټه ستونزه خو همدا ده چې دغه ځوانان چې له هېواد ووځي خو په لومړي سر کې خو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو دپاره خپل فامیل خپلې کورنۍ ته یا ځمکه خرڅوي یا په قرضو پور پیسې اخلي او بالاخره دی ځي دغسې یو ځای ته چې هلته کار وکوي خپله کورنۍ ته ازوقه پیدا کړي. دغه موضوع هغه وخت حالیدی شي چې د افغانستان دننه دوی ته کار پیدا شي دوی ته د روزګار یو ښه سرچینه پیدا شي نو دا چې نه دوی به څه کوي حتمي به د ښه ژوند د پلټه کې به دوی دا خپل ځان قربانوي دا خپل ټولې ستونزې تکالیف به ګالي. ته پوهېږي چې یوازې دا نه دی چې دغه درې سوه زیاتو کم انسانان دلته وژل شول دا چې په سمندرو کې څونه غرق شول دا چې د ترکیې او د ایران ترمنځ په دې لیکه باندې څونه خلک له منځه لاړ دا چې د ایران او د پاکستان او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ څونه انسانان مري تیقین وکړو چې دا ډېره لویه بګنوونکې او ستره غمیزه ده. خو دا چې فرضاً ایران ته موږ وایو چې دا خو تا حق دی چې د کډوالو مخه به نیسي ولې دا خو د تا حق نه دی چې ته به انسان وژنې ته به افغان وژنې ته به یو څوک وژنې او یا فرضاً دوی کولی شي چې په بعضې وختونو کې همدغه ډول تورونه په افغانانو لګولي یو پلمه ورته پیدا کړي نن یې فرضاً نیغ په نیغه په ټوپک وویست ولې دې نه پرته د نشه یي توکو په نوم باندې زیات تعداد یې دام شول زیات تعداد دا اوس هم د ایران په زندانو کې افغانان پراته دي بې سرنوشته پراته دي. فرضاً اوسنی حکومت پرونی حکومت هیڅ حکومت نسو کولی چې د کډوالو دغه لویه او ستره ستونزه چې اوس راپیښه نه ده دا تقریبا دا کلونه را په دې خوا راپیښه ده هیچ چا د دې کډوالو غم ونه خوړله په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په پاکستان کې دي هغه کډوال چې په ایران کې دي دوی د ډېرو ستونزو سره لازم ګریوان دي نه یوازې په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په فرهنګي لحاظ دی دی ستونزې ګالي مې دې لپاره چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي اساسي مسله فقط د طالب چارواکو دی چې طالبان باید په هیواد کې دننه دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي هغه بیکاري بېوسي بېوزري
سنگروال صاحب که او بخشی که دې چې فرض نه طالب وایي چې دا د فقر مسله وسنۍ نه ده او حل لارې سخت دي مثلا فرضیه ده زه په خپل په دغه ازادي راډیو کې مې لجن اوریدون خدا اوریدلې دي چې ایران ته کډه شوي او یا فرن ازبکستان ته تللی وو د دې له خاطر سه لونه مو په مکتب کې وي هغه هلته په افغانستان کې مکتب نو یعنی ځینې ډېر واړه شیان هم شته چې د خلکو یې مخه نیولې ده همداسې نه ده
دا واړه شیان نه دي دا ډېر لوی شیان دي
واړه مې مطلب لدی چې په اسانۍ سره حل لاره په یوه فرمان باندې حل لاره ده
دغه ډول کسان چې وزن سوي دا خو بې وزله بې کسه او غریب خلک دي ولې ته پوهېږې چې د افغانستان ډېره سرمایه په کوم نومو وتله په کوم نومو نه وته بلکې په حقیقي نومو وتله چې هغه څوک چې د یو څه شتو خاوندانو هغو سرمایه ایران ته وایستله هغو سرمایه پاکستان ته وایستله هغو سرمایه منځنۍ اسیا ته وایستله هغو خپله سرمایه د هغو بخې ترکیې ته وایستله هغو دوبۍ دې زویې ته وایستله ولې وایستله هلته یې کورونه واخیستل هلته خپل د خپلو نجونو د ښوونې روزنې دپاره هلته ځایونه ونیول هلته کاروبارونه شروع کړل نو که چېرته طالبانو د ښوونې روزنې دروازه نه وای تړل سوې خصوصا د نجونو په تړاو باندې ښوونځي پوهنځي پرانیستي وای زه فکر نه کوم چې دغه سرمایه به له هېواده وتلې وه له یوې خوا به دغه سرمایه له هېواده نه وه وتلې او له بلې خوا به د ما هغه کډوال چې بیرون ځي ته پوهېږي دا زه به له لاسه ورکوي کلتور له لاسه ورکوي ټول اجتماعي مناسبات له لاسه ورکوي دا یو ډېره لویه غمیزه ده د یوې ټولنې لپاره
مانانه همداسې ده
راز را ستونزو سره لاس او مخامخ کېږي. زه فکر کوم چې طالبان کولی شي تاسو خبره یو فرمان نه مخې چې سبا اعلان وکړي چې هغه نجونې که څه هم یوه دوره د پوهنتون ځای سوه درې څلور کاله تعلیمي کلونه ځای سول دوی کولی شي چې سبا اعلان وکړي چې ښوونځي باید پرانیستل شي ښوونځي باید پرانیستل شي. زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر هغه کسان چې تللي دي د همدغې ستونزې له کبله شاید بېرته هېواد ته راشي او سرمایه هم خپل هېواد ته راولي.
مننه سنگروال صاحب. د خبرونه ورسی او شیبو کې تقریبا یو دقیقه څه باندې یو دقیقه وخت لرو. داوزه صاحب که تاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې دغه د سراوان له ولسوالۍ سره چې کومه پیښه رامنځته شوې ده او د دې د تحقیقاتو غوښتنې کېږي، که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو ته اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات ممکنه نه دي، لیکن همدا قضیه د افغان کډوالو سرنوشت او برخلیک له څه سره مخامخ وي او څرنګه کېدای شي چې وضعیت بهتره شي؟
خو بهتره در خو نور ویناوالو په تبصره وکړله چې دا د افغانستان دننه ستونزې دي، تر څو چې هغه حل نشي دا مسله نه کمیږي. خو دلته د انسان قاچاقبران دي، هغه شبکې شته دي، هغوی په اړه مبارزه پکار ده، ځکه چې یو ستاسو هغه کس چې د سیمې ساحېنه تاسو سره تماس نیول وی ول څه په بېرحمانه ډول باندې افغانان هلته قاچاق کېږي. دا مجرمین دي، دغه د انسان قاچاقبران مجرمین دي. ما دوی په اړه باندې په استانبول کې یو دوره کار کړی، دوی حتی داسې ظلمونه کړي دي چې د خلکو پیسې لوټ کړي وژلي دي، د ګردوت او د نورو شیانو تجارت هم دوی په د انسانانو باندې کوي. نو هم باید دغه مجرمین او دغه شبکو په خلاف باندې مبارزه وشي چې دا اسلامي امارات، پاکستان، ایران دې ټول مکلف دي په دې. دغه کې خو متاسفانه لکه ستاسو مخکې وینا اول چې ویل ډېر شواهد داسې رامنځته شوي دي چې د سیمې هېوادو حداقل استخباراتي ډلې په دې کې شریک دي.
ډېره مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ډېره مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. له سنگروال صاحب څخه منندوی یم، همدارس له فاطمی صاحب څخه او هغه اوریدونکی د خبرونې سلطانی صاحب چې په خبرونه کې برخه را سره واخیسته، له هغوی هم مننه کوم. زحمت چې بر اجازه اخلم.